40 kHz.
السلام علیکم پابنسان کی د سحر اته بجې سوې ازادي رادیو ته ورجس د ازادي رادیو بل یو ساته خبرونه فایل سو په فایل کې خبرونه د پابنسان لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړي استاذ د طالبانو حکومت د مخدره موادو پر ضد مبارزې له جګپوړي چارواکي سره په کتنې کې افغانستان کې د مخدره موادو د مخنیوي پر هڅو خبرې کړي په هغه بیان کې چې په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یونما بیګا خپور کړ ویل سی چې روزا اوتنبا یو د کورونی چارو وزارت د مخدره موادو د مخنیوي لموین عبدالحق اخوند سره کتلی او له هغه سره په افغانستان کې د مخدره موادو د کارولو د مخنیوي د روږدو کسانو د علاج لپاره د هڅو او د کوکنارو د کشتونو د لمنځوړلو په اړه خبرې وکړې. د بیان له مخې په افغانستان کې د مخدره موادو تولید، قاچاق او تجارت یوه لویه ننګونه ده. د طالبان حکومت په پام کې لري چې له ایران سره په راکړه ورکړه کې زیاتوالی راولي. دا خبر د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وین حافظ ضیا احمد تکل په کابل کې د ایران له مرستیال سفیر سید حسن مرتضوی سره د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی د کتنې په اړه پر ټویټر په یو بیان کې ورکړی. په بیان کې د شغلی متقی له قوله راغلی هغه وخت را رسېدلی چې له ایران سره اقتصادي راکړه ورکړه زیاته سي. د بیان له مخې شغلی متقی غوښتنه کړې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارت او ترانزیت په برخو کې اسانتیاوي رامنځته سي. بیان د متقی له قوله زیاتوي چې نوموړی وایي د ژمي له رارسېدو سره له ایران څخه د اړتیا وړ اړینو توکو په وارداتو کې زیاتوالی راغلی. تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو له محدودو هیوادونو سره چې یو ایران او بل پاکستان دی تاوده اړیکې پالي. د نړیوال بانک مرستیاله انا بوجرت وایي چې د جګړې ځپلي اوکراین بیرغونه 500 یا 600 میلیارد یورو لګښت ته اړتیا لري. نوموړي دا څرګندونې پرون د اتریش له دې پریس ورځپاڼې سره په مرکه کې وکړې. میرمن بوجرت وویل چې له اروپایي کمیسیون او د اوکراین له حکومت سره په ګډه د دې احتمالي لګښت اټکل چمتو کړی. هغې زیاته کړه چې د جون میاشتې په لومړیو کې د اوکراین د زیانونو د رغونې لګښت 350 میلیارد یورو اټکل شوی و. خود میرمن بوجرت پوینه له هغې راهیسې د دوی په اټکل کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي واشنگتن داسې کومه نښه نه ګوري چې مسکو دې په اوکراین کې د روانې جګړې د ختمېدو لپاره خبرو ته لیوالتیا ولري. انتونی بلینکن پرون د امریکا سی بی ایس نیوز تلویزیونی شبکې سره په مرکه کې وویل روسیا با مفهومي ډیپلوماسي ته لیواله نه ده. د دې په وینا د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوکراین د جګړې په ډګرونو کې له شاتګونو وروسته خپل تاکتیکونه بدل کړي دي. په وروستیو اونیو کې د روسیې پوځ په اوکراین کې پر اساسي پروژو پر حملو تمرکز کړی او د دونیتسک سیمې په بخمود ښار کې پوځي عملیات شدید کړي دي. روسیې دغه راز د اوکراین د خرسونو ښار پر ځینو ساحو چې تیره میاشت د روسیې تر اته میاشتنی اشغال وروسته د اوکراین د پوځ لخوا بیرته نیول سوي د توغندیو حملې کړي دي. د سربیا په مرکزی برخه کې په یو څو پوړیزه ودانۍ کې د چاودنې له کبله لږ تر لږه 6 کسان وژل سوي. روسي چارواکي وایي پیښه تیره شپه په نیژنی ورتوفس ښار کې سوې چې 9 تنه نور کسان یې ټپیان کړي دي. د لومړنیو معلوماتو له مخې د چاودنې علت په دویم پوړ کې د ګازو د ډبې لیک کېدل و چې د چاودنې له کبله د ودانۍ یوه برخه ونړېده. ټاکل شوی چې نن د 2022 میلادي کال د فوټبال نړیوال جام د لوبو په لړۍ کې لومړی د ماښام پر 9 بجو جاپان او کرویشیا سیالي سره وکړي او د شپې پر 11 بجو به د برازیل او جنوبي کوریا لوبډلې سره مخامخ شي. د دې پړاو بریالي ټیمونه د خپلو سیالونو له ماتولو وروسته کوارټر فاینل ته وځي. په بیګانه یو لوبه کې فرانسې پولند ته 3-1 او انګلند سینیګال ته 3-0 ماتې ورکړه او په دې توګه فرانسا او انګلند چې غښتلي لوبډلې دي د اتو غوره لوبډلو پړاو یا کوارټر فاینل ته ورسېدل. خبرونه مو د ازادي رادیو د اتو بجو په خبرونه کې ووریدل. پورا پورونه کې اوري د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یونما افغانستان کې د بشري حقوقو د درناوي غوښتنه کړې ده. د سیاسي مسایلو یو شنن کې وایي
چې دا بشري حقوقونه دي او د ښځو حقوقونه دي د غید حمایې لپاره باید ګړندې کوټلې او مؤثر ګامونه واخیستل شي.
په کندز کې خلک د ګډوډیو او بینظمیو له زیاتېدو شکایت لري.
تر غرفې لاندې 15 متره کثافات دي. بي خیالات ګډوډ
په ایران کې د حکومت ضد معترضانو په روانه اونۍ کې د درې ورځني اعتصاب غوښتنه کړې ده. د خبرونې په دویمه نیمایي کې درسي ساعت پروګرام خپرېږي.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
ورزو د دې خبرونې د راپورونو برخې ته. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یونامه د بشري حقوقو د نړیوال ورځې په درشل کې په افغانستان کې د بشري حقوقو د درناوي غوښتنه وکړه. یونامه پرون د بشري حقوقو نړیوال اعلامیې ځینې ماده یادې کړې او ورسره لیکلي دي چې باید هغوی ته درناوی وسی. د دسمبر 10 په نړۍ کې د بشري حقوقو نړیوال ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې افغانستان کې د ښځو په ګډون د افغانانو پر بشري حقوقو د تیری په اړه ورځنی راپورونه ورکول کیږي. دا هم په دې اړه تفصیل.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یونما د ټویټونو په یو لړۍ کې چې وروستی پرون او لومړی د دسمبر په لومړۍ نیټه خپور شو، د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې مواد خپره کړي او ورسره لیکلي دي چې ټول افغانان د کرامت، برابرۍ او ازادۍ مستحق دي. د دې اعلامیې په نهمه ماده کې چې پرون یونما خپره کړه راغلي دي چې هیڅوک نشي کولای ما په غیر قانوني ډول ونیسي، توقیف مې کړي یا مې په ناحقه له خپل هېواده وباسي. یونما له دې مادې سره لیکلی دی چې افغانستان د بشري حقونو نړیواله اعلامیه لاسلیک کړې ده، نو د دې اعلامیې هرې مادې ته یې باید درناوی وشي. هیڅوک حق نه لري چې ما شکنجه کړي. زه د ژوند حق لرم او باید په ازادۍ او امنیت کې ژوند وکړم، او زه آزاد او له نورو سره مساوي پیدا شویم، او له ټولو انسانانو سره باید یو ډول چلند وشي. په ترتیب سره د نوموړې اعلامیې لومړۍ، دریمه او پنځمه ماده ده چې یونما د دسمبر له لومړۍ نیټې په راوروسته ورځو کې پر خپل ټویټر خبرې کړې. ملګری ملتونه داسې مهال د بشري حقونو د موادو د عملي کېدو پر اړتیا ټینګار کوي چې په افغانستان کې په تیرو څه کم 14 میاشتو کې طالبان واکمن دي او د دوی حکومت د بشري حقونو په پراخو سرغړونو تورن دی. د ښځینه او نارینه فعالانو او خبریالانو بندي کول، د نجونو پر تعلیم او د ښځو پر کار بندیزونه، د رسنیو او بیان پر ازادیو محدودیتونه، په پخوانی نظام کې د کار په تور د خلکو نیول او له دندو ایستل، او لسګونه نور هغه موارد دي چې د طالبانو حکومت پرې تورن دی. خو ډیری دا محدودیتونه پر ښځو متمرکز دي. د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په درشل کې د ښځو د حقونو مدافع فعالانو د نوومبر په 28 په لندن او څو نورو لویو ښارونو کې د افغان ښځو په ملاتړ لاریونونه پیل کړل چې د پلان له مخې د دسمبر تر 10 نیټې پورې دوام کوي، او په ترڅ کې د افغان ښځو د حقونو لپاره د نړیوال ملاتړ غوښتنه کیږي. طالبان وایي چې د افغان ښځو حقونه د اسلامي اصولو پر رڼا کې خوندي دي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د لندۍ په 10 آزادۍ رادیو ته ویل، اسلامي نړۍ د بشري حقونو په اړه ځانګړی تعریف لري او په افغانستان کې باید خلک خپل حقوق د اسلام له زاویې وغوړي. د طالبانو ویاندویان چې کله هم په نورو اسلامي هیوادونو کې د ښځو د حقونو یادونه کیږي وایي د افغانستان شرایط جلا دي.
په راپور کې مو وردل چې په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر د دسمبر د 10 د بشري حقونو نړیوال ورځې په درشل کې په افغانستان کې د بشري حقونو د درناوي غوښتنه کړې ده. دا په درشل کې ده چې په افغانستان کې د وګړو پر بشري حقونو د تیری په اړه ورځنی راپورونه ورکول کیږي. د بشري حقونو نړیوالې ورځې په درشل کې د ښځو د حقونو مدافع فعالانو د نوامبر پر 28 په لندن او څو نورو لویو ښارونو کې د افغان ښځو په ملاتړ لاریونونه پیل کړل چې د پلان له مخې د دسمبر تر 10 نیټې پورې دوام کوي. احمد تکل له افغان سیاستوالي شکریه بارکزی سره په دې اړه مرکه کړې او په سر کې په بهر کې د افغان میرمنو د اعتراضونو د څرنګوالي په اړه پوښتلې ده.
کوم لاریونونه چې په تیر څو په تیرې اونۍ کې شروع شوله او دا به یو هفته نور هم ادامه ولري، په امریکا، کاناډا، بریتانیا، آلمان او نور ښارونو کې هم ترسره شو. البته دا لړۍ به امکان ولري د ښځو د تاوتریخوالی د مبارزې په خاطر باندې و چې هماغه د دوو هفتو عامه پوهاوی برنامه و او د افغان میرمنو د دغه فرصت سره په استفاده سره مونږ غوښتل چې دغه لاریونونه پیل کو او کوم وضعیت چې د افغانستان خزی او د افغانستان خلک د افغانستان کې لري نړیوالو ته وړاندې کو. سربیره پر دې مونږ په مختلف دولتونو نه هم غوښتنه دغه وکړل چې په افغانستان کې اوسنی شرایط باندې توجه وکړي او چې د بشری حقونه دي او د ښځو حقونه دي د غید حمایت لپاره باید ګړندی کوټلی او مؤثر ګامونه واخیستل سي. او هیرم نشي چې په داسې لاریونونو کې معمولا کوم سازمانونه او خلک چې پکې راځي هغه ډیر ارزښتمن دي، او ځکه چې یو نفر د خپل یو ارګنایزیشن په استازیتوب راځي، یا د یو مؤسسې، یا د یو نهاد، یا د یو پارلمان، یا د یو ګوند په استازیتوب باندې راځي، نو حداقل دا ویلی شم چې په ټولو ښارونو کې سربیره پر دې چې د کوربه ملکونو حمایت ورسره وه، د افغانستان او د افغانستان د نو د باندې د خلکو حمایت هم په بشپړ ډول باندې ورسره وه.
د ملګرو ملتونو اندېښنه کومو سرغړونو ته ده؟ یعنی په کومو برخو کې دوی ډېره زیاته اندېښنه لري؟
د بشري حقونو نړیوال ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې په افغانستان کې افغانستان عام خلک د خپل ابتدایي حقونو نه محروم دي. سربیره پر دې چې خودسر زنداني کول لا اوس پورې هم دوام لري په افغانستان کې، متاسفانه هیڅوک ځان د قانون د پلي کول لپاره پټ نه ګني. سربیره پر دې چې څرنګوالی د دې نظام تر پښتنې لاندې دی، د خلکو ځای او د هغوی حق چې څه شی دی هغه هم په ډاګه شوی نه ده. په افغانستان کې مونږ په داسې حال باندې دغه اونۍ لمانځو چې په لسګونه جنکیانې په غیر قانوني ډول باندې په زندانونو کې دي. سربیره پر دې د بشر د حقوقو فعالین، ژورنالیستان، پخوانی نظامی خلک او پخوانی دولتي چارواکي، حتی تاجر، حتی عام خلک هم په داسې وضعیت کې ژوند کوي چې نه اعتماد په دې نظام باندې لري او نه هم اعتبار. اعتبار په دې باندې هم نشته، ځکه چې مونږ وینو چې اختطاف شته، وژنې شته، بندي کول شته، ازادي د بیان نشته. او متاسفانه دا هغه وخت تورتم نه په افغانستان باندې چې دنیا ورسره نه ده او غږ نه اوري.
مننه میرمن بارکزای. او رسې پښتنه ده چې ځینې فعالان داسې فکر کوي او په دې باور لري چې له طالبانو سره د بشري حقونو په مسله کې تفاهم او خبرې امکان نه لري. غواړم ستاسو په نظر پوه شم
دا چې طالبان د بشري حقونو په مسایلو باندې دوی څومره لیوالتیا لري یا نه لري، دا عجیبه خبره ده، ځکه چې ځینې شیان په دنیا کې اصول دی، او که چیرته طالبان دغه اصولونه نه مني دا په دې معنی باندې ده چې دوی دنیا سره تعامل نه غواړي او د افغانستان خلکو سره تعامل نه غواړي. زه فکر کوم چې طالبان که غواړي د دې وضعیت نه ځان وباسي، باید هغه معیارونو ته مخه کړي چې هم په اسلام، هم په افغانیت کې، او هم په بشري حقونو کې، او هم په دنیا کې هغه پیژندل شوي ارزښتونه دي.
افغان سیاستوال شکریا پارکزیوا.
ازادي رادیو پرلندو چپو.
ازادي رادیو پرلندو چپو پر 14.5
19.8
24.8
او 11.8 شپږو مترو اوریدلای سنگ. په بریتانیا کې مشت افغان نابینا لوبغاړي ولی محمد نوری د لامبو واهلو په سیالۍ کې د سرو زرو میډال ګټلې ده. نور جزئیات د بختیار ساحل پراپور کې اوري.
افغان نابینا لوبغاړي ولی محمد نوری د برتانیا د لامبو واهلو په سیالۍ کې د سرو زرو میډال ګټلې. دغه سیالۍ چې پرون په انګلستان کې ترسره شوې، ولی محمد نوری د اویا لوبغاړو لمنځه لومړی مقام خپل کړ. ښاغلی نوری ازادي راډیو ته په رالېږلي پیغام کې ویلي دي:
سیالی ودا
په دې سیالیو کې له بېلابېلو اروپایي هیوادونو څخه اویا تنو نابینا لوبغاړو برخه درلوده. ولی محمد نوري 50 متره واټن په 9 ثانیو کې طے کړ او د لوبو اتلولي یې وګټله. نوري تر دې وړاندې هم د نابینا او بینا لوبغاړو د ځغاستې او لامبو وهلو په سیالیو کې اتلولۍ ګټلې وې.
نور بس دی. لښوځو سره پر ټولو مسالو د ازادي رادیو دا بحث هر اونۍ د پنځشنبه په ورځ د غرمې له 12:30 تر 1:00 په ژوندې بڼه خپرېږي. دا خپرونه د یکشنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شي.
او سم د سیمې په اړه، په ایران کې د حکومت ضد معترضانو په روانه اونۍ کې د درې ورځنی اعتصاب غوښتنه کړې ده. په همدې حال کې د ایران لوی ترنوال ویلي چې د امر بالمعروف پولیس چې د گشت ارشاد په نوم یادیږي لغوه سوي، خو د کورنیو چارو وزارت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د موضوع تفصیل له اسدالله لودین نه.
د ایران د حکومت ضد معترضانو په روانه اونۍ کې د ټول هیواد په کچه د درې ورځنی اعتصاب او د چهارشنبې په ورځ د پلازمېنې تهران د ازادۍ چوک پر لور د لاریون غوښتنه کړې. د دې اعتصاب غوښتنه په هغو پوسټونو کې شوې چې پر ټویټر خپره شوې او رویټرز خبري اژانسۍ راپور ورکړی. په تیرو څو اونیو کې د اعتراضونو لپاره ورته غوښتنې شوې وې چې په نتیجه کې ګڼ خلک مظاهرو ته راووتل او د ایران وضعیت یې کړکېچن کړ. دا د اسلامي انقلاب وروسته د حکومت پر ضد تر ټولو پراخ اعتراضونه دي. په دې اعتراضونو کې د فعالانو د خبري اژانس هرانا د راپور له مخې د شنبه تر ورځې پورې د 4 ماشومانو په ګډون 400 معترضان او 16 تنه امنیتي پرسونل وژل شوي او همداراز 13,210 معترضان نیول شوي دي. په ایران کې دا اعتراضونه وروسته له هغه پیل شول چې د مهسا امینی په نوم یوه پیغله د پوره حجاب د نه مراعاتولو په پلمه د ایران د امر بالمعروف پولیسو یا گشت ارشاد د کسانو لخوا ونیول شوه او د سپتمبر په 14 یې په توقیف کې سا ورکړه. په همدې حال کې په هغو پوستونو کې چې پر ټولنیزو شبکو او د شاروخ په څیر په ځینو ورځپاڼو کې خپاره شوي راغلي چې په تیرو څو اونیو کې په واټونو کې د گشت ارشاد پولیس ډیر لږ لیدل کیږي، ځکه چارواکي احتمالا هڅه کوي چې د نورو اعتراضونو د پارولو مخه ونیسي. د شنبې په ورځ د ایران لوی سرنوال وویل چې د گشت ارشاد پولیسو تشکیل منحل شوی دی. د ایران د کارګرانو خبري اژانس د جعفر منتظری له قوله خبر ورکړی چې نوموړی وایي دا پولیس هغه ادارې منحل کړي چې رامنځته کړي وو. خو د کورنیو چارو وزارت چې دا پولیس په تشکیل کې شامل دي تر اوسه په دې اړه د منتظری خبره نه ده تایید کړې. همداراز د ایران دولتي رسنیو ویلي دي چې لوی سرنوال د دې ځواک د ادارې مسؤل نه دی. ایرانی چارواکو په وار وار دا خبره کړې چې تهران به د تیرو 1900 له اعتراضونو سره سره د حجاب په برخه کې د اسلامي دولت اصول بدل نه کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
په کونړ کې د وړینو چپانو، واسکټونو او پکولونو ګډون کې وایي چې په افغانستان کې د روان اقتصادي بحران سره کاروبارونه ټکنی سوي او بازار یې سوړ شوی.
په کونړ کې له تیرو څو لسیزو راهیسې د وړینو چپانو، واسکټونو او پکولونو په لسګونه کارخونې جوړې شوې چې په هر یو کې یو شمېر کسان په کار بوخت دي. د دوی په وینا چې په تیرو کلونو کې بازار ښه و، کونړ ته راتلونکو میلمنو ته به کوربنو د خپلو خیاطانو پر لاسونو جوړ شوي شیان اخیستل او یا به یې خپلو خپلوانو او دوستانو ته نورو ولایتونو او آن بهرنیو هیوادونو ته لیږل. خو اوس چې د خلکو اقتصادي ستونزې زیاتې شوي نو ورسره د دوی بازار کمزوری شوی دی. ضیاءالرحمن په اسدآباد کې د وړینو او نورو جامو ګنډلو دکان لري. وای
مخکې خو به داسې و چې په ولایت کې به غونډه وه، په بل ځای کې به غونډه وه، په ټول پریمانه کچه خرڅېدل. یو سړی به چې کابل ته تللی وي ځکې ته 4-5 دانې به وړه وای د کونړ په خپله خلکو ته به ورته وه. اوس هغه خلک وروره اوس په کور شوي دي.
احمد الله هم په اسدآباد کې د پکولونو، واسکټونو او چپنو جوړولو او ګنډلو هټۍ لري. وای په افغانستان کې د راغلي بدلون او د خلکو اقتصادي ستونزو زیاتېدو سره د دوی مشکلات هم زیات شوي دي.
ولا مخ کې خو جمی کې به ډېر کارونه او د خلکو به ډبل جامې کولې، واسکټ د پکول خو کار جوړو، کاپی کار به کېدو. خو اوس حالات بېخي خراب شوي چې ان خلک لا ډبل څه کې چې اگر نارو جامو وسم نلری.
دوی وای پوخا ور سره غنو کسانو کار کولو، خود کارونو کمزوری دو سره هغوی هم په کورونو ناست دي. په کونړ کې د وړینو چپنو، واسکټونو او په کولونو د کارخونو له جوړېدو وړاندې به یاد شیان له پېښور څخه راوړل کېدل چې د دې ځای په پرتله به یې بیې لوړې او کیفیت به یې کمزوری و. که څه هم چې اوس خلکو خپلو کورنیو تولیداتو ته مخه کړې خو جیبونه یې خالي دي. خلک له حکومت او نړیوالو مرستندوی ادارو غواړي چې راتلونکي مرستې دې په داسې بنسټیزو پروژو ولګوي چې هیواد ورسره پرمختګ وکړي، بېروزګارو کسانو ته دندې پیدا شي او د چا چې کارونه شته هغه بیرته وغوړېږي. په کونړ کې چارواکي بیا وایي هڅه کوي چې کورني او بهرني پانګوال وهڅوي څو په هیواد کې په بېلابېلو برخو کې پانګونه وکړي او اوسنۍ اقتصادي ستونزې هوارې شي. د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
زمونږ ورونه چې تجاران ورونه دي یا زمونږ دکانداران چې کوم بازار کې څوک جامې ګنډي، څوک کوټونه ګنډي یا بل څه چې د دغه سره تعلق لري هغه ورونو بیکاري چې ده، نو د هغې دپاره مو انشاءالله په نږدې کې داسې صنعتي داسې کارونه انشاءالله امید لرو چې هغه شروع شي چې د دغه ورونو بیکاري ورسره د منځه لاړه شي او یا هم پکې کمی راشي.
په کونړ کې د وړینو چپنو، واسکټونو او پکولونو ګنډونکي په داسې حال کې د کاروبار له کمزورتیا شکایت کوي چې په هیواد کې د راغلي سیاسي بدلون او په بهر کې د افغانستان بانکي زیرمو کنګل کېدو سره په هیواد کې سوداګري او کاروبارونه کمزوري شوي.
افغانستان کې ځینې سوداګر او د تولیدي شرکتونو مسؤلان وایي دوی د خپلو تولیدي محصولاتو د صادراتو په برخه کې له ستونزو سره مخامخ دي. دوی د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په هیواد کې دننه محصولات ښه بازار نه لري او بهر ته د صادرولو په برخه کې هم ملاتړ نه کیږي. دا راپور پر همدې موضوع دی.
سره له دې چې د طالبانو د حکومت اقتصادي معاونیت په تیر اتو میاشتو کې د افغانستان د سوداګرۍ په تاریخ کې بهر ته د صادرېدو کچه بې ساری بولي، خو د تولیدي شرکتونو یو شمېر چارواکي شکایت کوي چې بهر ته د دوی تولیداتو د صادرېدو برخې ته هیڅ پام نه دی شوی. سره دقیق هرات کې زعفرانو د تولید د یوې شرکت مسؤله وایي
په ټولنه کې شاوخوا 250 زعفرانکاري ښځې کار کوي چې زعفران یې له هیڅ لارې نه پیرل کیږي او نه هم صادرېږي. تر دې دمه هیڅ یوې موسسې او حکومت ورته د صادرولو زمینه نه ده برابره کړې.
میرمن دقیق وایي د زعفران کاری میرمنې د مجبوریت له مخې خپل محصولات د بهر په پرتله په ټیټه بیه هیواد کې پر لویو شرکتونو پلوري چې ډیره کمه ګټه ترې ترلاسه کوي. عبدالرزاق پارسا په فاریاب کې د میمنه ګلیم لاسي صنایعو شرکت مسؤول وایي د تیر کال په پرتله د دوی صادرات 90% کم شوي دي.
زموږ محصولات د ټغرو او غالیو په برخو کې دي چې د صادراتو په برخه کې 90% کموالی راغلی. یوازې 10% صادرات د خلکو اړتیاوې نشي پوره کولی.
د افغانستان صنعتکاران ټولنه هم وایي دا مهال بانکي ستونزې او په نندارتونونو کې د سوداګرو نه ګډون او د ویزې په ورکړه کې د خنډونو له امله سوداګر او تولیدي شرکتونه له ستونزو سره مخ دي. د دې ټولنې مشر عبدالجبار صافی ازادي راډیو ته وویل
په داخل د افغانستان کې زیات مشکلات نشته دي، فقط مشکلات چې دي د صادرات په مقابل کې خارجي مارکیټونه چې په هغه کې مونږ ویزې لکه څنګه به چې دا ډېر زیات او خارجي مارکیټ کې مونږ نمایشګاوې یا نندارتونونه دایر کړي، مونږ تجاران نشي کولی چې د خپلو صادراتو په خاطر باندې مارکیټینګ وکړي.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې په دې وروستیو کې د طالبانو د حکومت اقتصادي معاونیت سخت کال بهر ته د افغانو توکو د صادراتو د زیاتوالي خبر ورکړی دی. د طالبانو د حکومت د دغې ادارې خبر پاڼه کې راغلي چې په تیرو اتو میاشتو کې له افغانستان څخه د څه باندې 250 میلیونه ډالرو په ارزښت بېلابېل سوداګریز توکي بهر ته صادر شوي دي. په ورته وخت کې طالبانو د حکومت او صنعت سوداګرۍ وزارت ویان عبدالسلام جواد به صادراتو په برخه کې د افغان سوداګرو د اندېښنو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
د صادراتو او وارداتو ویزو تر لاسه کولو او په نندارتونونو کې د ګډون په برخه کې کزموک سوداګر ستونزې ولري، دوی د وزارت ته مراجعه وکړي، موږ ورته مکتوب ورکړو، ستونزې به حل شي.
د فابریکو خاوندان او د تولیدي شرکتونو مسؤلین ټینګار کوي چې د خپلو تولیدي توکو بهر ته د صادراتو ته پاملرنه ونه شي، د تولیداتو په برخه کې به هم له ستونزو سره مخ شي.
اوس هم د فوټبال لنډۍ. د فوټبال په نړیوال جام کې فرانسې او انګلند هم خپل سیالان مات کړل او بل پړاو ته لاره پیدا کړه. د پولند او سینیګال د لوبډلو سفر په نړیوال جام کې پای ته ورسید. نور جزئیات د ازادي راډیو د سپورتي خبريال بختیار ساحل پر راپور کې.
د قطر لزرغونو ډګرونو
دا فوټبال د 2022 کال د نړیوال جام لا جریان او سندو
په قطر کې د فوټبال نړیوال جام د منځلوبو په دویم ورځ لومړی لوبه فرانسې او پولند تر سره کړې چې درې یو فرانسې وګټله. فرانسې د لوبې له پایله تر پایه په بشپړه توګه د لوبغالي واګې په لاس کې درلودې او په پایله کې درې ګولونه تر سره کړل. پولند بیا د لوبې په نویم دقیقه کې ګول واهه، خو دا هغه شېبې وې چې فرانسویانو د بریا خوښۍ پیل کړې وې او د پولند مینوال ناهیلي ول. د ورځې دویمه لوبه بیا د انګلستان او سنیګال لوبډلو ترمنځ ترسره شوه. انګلستان د لوبې په لومړیو نیمه کې دوه او په دویمه نیمه کې یو ګول ترسره کړ او بیا دواړو لوبډلو په پرله پسې بریدونه ونه شو کړای چې بل ګول ووهي او په دې سره انګلستان هم کوارټر فاینل ته ورسېده. د یکشنبې ورځې په پایلو کې په نړیوال جام کې د پولند او سنیګال سفر پای ته ورسېد. د فرانسې او انګلستان لوبډلې به د دسمبر میاشتې په لسمه نیټه په کوارټر فاینل کې سره مخ شي. تر دې وړاندې ارجنټاین او هالند د منځلوبو بریاوې ګټلې وې. د یادونه ده چې نن به د کابل پر وخت د ماښام 2 بجې جاپان او کرواسیا او شپې 11:30 بجې برازیل او سویلي کوریا په منځلوبو کې مقابلې وکړي. د 2022 زیږدیز کال د فوټبال نړیوال جام پیلوبه به د دسمبر میاشتې په 13مه نیټه ترسره شي.
په کندز ښار کې ګډوډي او بې نظمۍ خلک له ستونزو سره مخامخ کړي دي. د کندز ځینې اوسیدونکي وایي چې په وروستیو کې د کندز ښاروالۍ په ښار کې د قانون مخې ته غرفې ایښې دي او خلکو ته یې په کرایه ورکړي دي. د خلکو په خبره چې دې کار دوکاندارانو ته ځینې ستونزې ولاړې کړي دي.
د کندز یو شمیر ښاریان انتقاد کوي پر افغانستان د طالبانو لوبیا واکمنېدو وروسته په کندز ښار کې بې نظمي او ګډوډي زیاته شوې ده او خلک یې له ستونزو سره مخ کړي دي. د کندز ښار د لومړۍ ناحیې یو اوسیدونکي نقیب الله ازادۍ راډیو ته وویل چې په ښار کې د دوکانونو مخې ته د غرفو ځای پر ځای کولو سره د ښار ښکلا له منځه تللې ده.
کندز اوسیدونکي سپورتي والا بېخي بې نظمي کړې ده، مخې دوکانو ټوله بنده کړې ده، سودا او خرید فروغ کار بېخي بار غرفې لاندې 15 متره کثافات ده، بېخي حالت ګډوډ ده. دا بازار ده، دا بازار خوشي چې خلک سودا واخلي خپله.
د دوی د خبرو له مخې د کندز ښاروالۍ د ښار په دوه مهمو لکه د چینې فروشۍ او نمک فروشۍ واټونو کې د دوکانونو مخې ته د ښاري پلان خلاف غرفې ایښې دي او خلکو ته یې په کرایه ورکړي او له امله یې ښار کې بې نظمي او ترافیکي بندښت زیات شوی دی. همایون صافی چې په کندز ښار کې دوکان لري وایي
دا غرفې ایښې دي، اوس جادې هم بندې شوي دي، دوکانونه مخې هم بندې شوي دي. سرسبزي خو دا دوکانونه جاده کې غلطکونه درېږي او د هغه د ټول بې نظمي خو دا ونه توجه څوک نه کوي، خو اوس خلک ډېر مشکلات سره دي. جادې هم بندې شوي دي، دوکانونه مخې هم بندې شوي دي.
دوی وایي پخوا د نمک فروشۍ او چینې فروشۍ راستې سمسورې وې، ځکه ونې پکې ولاړې وې، خو د غرفو یې ښودلو په خاطر د یادو راستو ونې وخل شوي او له امله یې د ښار سمسورتیا او سرسبزي هم له منځه تللې ده. د کندز ښار یو بل دوکاندار خان محمد اتمنزی ازادۍ راډیو ته وویل
د غرفې خو دوکاندار ته غټ مزاحمت کوي او خلکو ته مزاحمت کوي. بل چې دا غرفې د بیالې په سر ایښودل شوي دي، دلته نه ونې شته دي نه بل شی، سرسبزي بیخي ختمه ده او دا غرفې دغه تختونه چې ایښي دي دا غټ مزاحمت کوي خلکو ته. دوکاندار ته غټ مزاحمت ده او خلکو ته مزاحمت کوي.
ها هغه شمیر کسانو چې په خوا په کندز ښار کې د سړکونو تر غاړې لاسي سوداګري کوله دوی هم شکایت کوي چې ښاروالۍ هره میاشت له دوی څخه د هرې غرفې له 3000 نیولې تر 4000 افغانیو پورې کرایه اخلي. دیرش کلن میرویس چې اوس د هندوانو په راسته کې په یوې وړې یو نیمترې غرفې کې بنجاره پلوري وایي
د دولت قبلي میش استعمار جو کار غریبی میکنن کس
د پخوانی حکومت پر مهال موږ د سړکونو تر غاړې کاروبار کوه له موږ نه چا پیسې نه اخیستې خو اوس طالبانو د دوکانونو مخې ته غرفې ایښې دي او له هرې غرفې نه د میاشتې 4000 افغانۍ کرایه اخلي. له یوې خوا کاروبار نسته او له بلې خوا ښاروالۍ له موږ نه هر میاشت 4000 افغانۍ غواړي. حیرانی سو وکړو او کوم خواته ولاړ سو
و مغختل د کندز د خاروالۍ او چاپریال ساتنې د ریاستونو د چارواکو نظر هم را واخلو خو له ډیرو هڅو سره سره اړوند چارواکو په دې اړه له خبرو کولو څخه ډډه وکړه. د معلوماتو له مخې د کندز ښار نوي کاله مخکې کابو د 50000 نفرو لپاره جوړ شوی و خو اوس مهال په دې ښار کې کابو 15000 نفر ژوند کوي. د ښاري ماستر پلان نه پلی کېدل او تر څنګ د نفوسو او وسایطو زیاتوالی هغه لاملونه دي چې په ښار کې بې نظمي او ګډوډي زیاته شوې ده.
ازادي راډیو ته ورغست د دې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. دا هم د دې خبرونې مهم خبرونه یو ور بیا. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د طالبانو حکومت د مخدره موادو پر ضد مبارزې له جګپوړي چارواکي سره په کتنه کې افغانستان کې د مخدره موادو د مخنیوي پر هڅو خبرې کړي. په هغه بیان کې چې په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یونما بېګا خپور کړ ویل سوي چې روزا اوتنبایوا د کورنیو چارو وزارت د مخدره موادو د مخنیوي له معین عبدالحق اخوند سره کتلي او له هغه سره یې په افغانستان کې د مخدره موادو د کارولو د مخنیوي د روردو کسانو د علاج لپاره د هڅو او د کوکنارو د کښتونو د لمنځه وړلو په اړه خبرې وکړي. د بیان له مخې په افغانستان کې د مخدره موادو تولید، قاچاق او تجارت یوه لویه ننګونه ده. د طالبان حکومت په پام کې لري چې له ایران سره پر راکړه ورکړه کې زیاتوالی راولي. دا خبر د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وین حافظ ضیا احمد تکل په کابل کې د ایران له مرستیال سفیر سید حسن مرتضوی سره د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی د کتنې په اړه پر ټویټر په یوه بیان کې ورکړی. په بیان کې د شاغلی متقی له قوله راغلی هغه وخت رارسېدلی چې له ایران سره اقتصادي راکړه ورکړه زیاته سي. د بیان له مخې شاغلی متقی غوښتنه کړې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارت او ترانزیت په برخو کې اسانتیاوې رامنځته سي. بیان د متقی له قوله زیاتوي چې نوموړی وایي د ژمي له رارسېدو سره له ایران څخه د اړتیا وړ اړینو توکو په وارداتو کې زیاتوالی راغلی. تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی خو له محدودو هیوادونو سره چې یو ایران او بلې پاکستان دی تاوده اړیکې پالي. د نړیوال بانک مرستیاله انا بوجرت وایي چې د جګړه ځپلي اوکراین بیرغونه 500 یا 600 میلیارد یورو لګښت ته اړتیا لري. نوموړي دا څرګندونې پرون د اتریش له دې پریس ورځپاڼې سره په مرکه کې وکړې. میرمن بوجرت وویل چې له اروپایي کمیسیون او د اوکراین له حکومت سره په ګډه د دې احتمالي لګښت اټکل چمتو کړی. هغې زیاته کړه چې د جون میاشتې په لومړیو کې د اوکراین د زیانونو د رغونې لګښت 350 میلیارد یورو اټکل شوی و. خود میرمن بجورد پوینا له هغه رئیسی د دوی پاتکل کی د پام وړ زیاتوالی راغلی. تکل سوی چنن د 2022 میلادي کال د فوټبال نړیوال جام د لوب په لړۍ کې لومړی د ماشام پر 9:30 بجو جاپان او کرویشیا سیالي سره وکړي او د شپې پر 11:30 بجو به د برازیل او جنوبی کوریا لوبډلې سره مخامخ شي. د دې پړاو بریالي ټیمونه د خپلو سیالونو له ماتولو وروسته کوارټر فائنل ته وځي. په بیگانه یو لوب کې فرانسې پولند ته 3-1 او انګلند سینیګال ته 3-0 ماتې ورکړه او په دې توګه فرانسا او انګلند چې غشتلې لوبډلې دي د اتو غوړو لوبډلو پړاو یا کوارټر فائنل ته ورسېدل. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي واشنگتن داسې کومه نښه نه ګوري چې مسکو دې په اوکراین کې د روانې جګړې د ختمېدو لپاره خبرو ته لیوالتیا ولري. انتونی بلینکن پرون د امریکا سی بی ایس نیوز تلویزیونی شبکې سره په مرکه کې وویل روسیا با مفهومی ډیپلوماسي ته لیواله نه ده. د دې په وینا د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوکراین د جګړې په ډګرونو کې له شاتګونو وروسته خپل تاکتیکونه بدل کړي دي. په وروستیو اونیو کې د روسیې پاوځ په اوکراین کې پر اساسي پروژو پر حملو تمرکز کړی او د دونیتسک سیمې په بخموت ښار کې پوځي عملیات شدید کړي دي. روسیې دغه راز د اوکراین د خرسونو شار پر زینو ساحو چې 13 میاشت د روسیې تر اته میاشتنی اشغال وروسته د اوکراین د پوځ لخوا بیرته نیول سوي د توغندیو حملې کړې دي. د سربیا په مرکزی برخه کې په یو څو پوړیزه ودانۍ کې د چاودنې له کبله لږ تر لږه شپږ کسان وژل سوي. روسي چارواکي وایي پیښه تېره شپه په نیژنی ورتوفس ښار کې سوې چې نه تنه نور کسان یې ټپیان کړي دي. د لومړنیو معلوماتو له مخې د چاودنې علت په دویم پوړ کې د ګازو د ډبې لیک کېدل و چې د چاودنې له کبله د ودانۍ یوه برخه ونړېده. د بریتانیا ګارډین ورځپاڼې په یوه تازه راپور کې ویلي بریتانیا تیر کال د 5000 افغانانو د منلو او لیږد په اړه موافقه کړې وه، خو تر اوسه پورې یو افغان هم هغې هیواد ته نه دی لیږدول سوی. دې ورځپاڼې له افغان او اوکراینی پناه غوښتونکو سره د بریتانیا پر دوګونی چلند انتقاد کړی او ویلي دي چې د اوکراینی پناه غوښتونکو لپاره یې 540 کارکوونکي ګمارلي چې دوسیه یې مخکې یوسي، خو د افغان پناه غوښتونکو د پناه غوښتنې دوسیو د مدیریت لپاره یوازې 15 یا 8 کارکوونکي کار کوي. دا هم تفصیل
دا په متاثر کننده است که هیچ کس همراه ما استاد نیست، حتی سازمان ملل متحد.
زهره واحدی اختری د ښځو د حقونو فعاله ده چې د افغانستان په یو ګاونډي هیواد کې به برخلیک ژوند کوي. نوموړی وایي د طالبانو له واکمنېدو وروسته یې په لومړی ورځو کې د ښځو په ځینو لارینونو کې برخه واخیسته، خو یې دا کوي چې طالبانو یې د نیولو حکم ورکړ او له امله یې مجبوره شوه چې له افغانستانه ووځي. اغلی اختری ازادي راډیو ته وویل که څه هم 14 میاشتې کېږي چې برېټانیا ته یې د پناه غوښتلو د دوسیې کار پیل کړی، خو تر اوسه یې هیڅ روښانه ځواب نه دی ترلاسه کړی.
مدته 14 مو پیش ده
14 میاشتې مخکې مل انګلستان هیواد څخه د پناه غوښتنې لپاره دوسیه پرانستله. له 14 میاشتو وروسته مې کیس نمبر راغی، خو د مارچ له میاشتې وروسته مې څو ځلې ملنه وکړل، کوم ځواب را نکړل شو،
ارسال نشو.
عبدالفتاح دیب چې 15 کاله یې رسنیز او مدني فعالیتونه کړي وایي له یو کال ډېره موده کېږي چې په برېټانیا کې د پناه غوښتلو لپاره ایران ته کډول شوی، خو په کارونو کې تر دې دمه هیڅ پرمختګ نه دی شوی.
15 کاله د رسنیز او مدني فعالیتونو سابقه لرم. یو کال کېږي چې په برېټانیا کې د پناه غوښتلو لپاره مې دوسیه پرانستې ده، خو تر اوسه مې هیڅ ایمیل او ځواب نه دی ترلاسه کړی. هیله ده د هغو کسانو ژوند چې په خطر کې دی او اوس په درېمو هیوادونو کې دي باید پام ورته وشي.
برای اسکان مجدد نیاز دارن یا توجه صورت بگیره.
دا په داسې حال کې ده چې ګارډین ورځپاڼې هم په یو تازه راپور کې ویلي چې برېټانیا د افغان او اوکراینی پناه غوښتونکو ترمنځ توپیر کوي. دې ورځپاڼې ویلي په داسې حال کې چې د اوکراینی پناه غوښتونکو د دوسیو څېړلو لپاره 540 برېټانوي کارکوونکي ګمارل شوي دي، خو د افغانانو د دوسیو د مدیریت لپاره له 500 تر 800 کسانو پورې کار کوي. دې ورځپاڼې همداشان ویلي برېټانیا د 5000 افغان پناه غوښتونکو د په برخه کې هم خپل ژمنه نه ده پر ځای کړې. د ګارډین د راپور پر بنسټ برېټانیا ویلي د تخلیه پر مهال نږدې 2000 افغانان چې خبریالان، مدني فعالان او د برېټانوي ادارو همکاران پکې شامل دي د هیواد ته لېږدولي دي، او له 6000 نورو افغانانو چې برېټانیا ته د لیک په حال کې دي ملاتړ کوي. له دې مخکې په جرمني، فرانسې، هالنډ او یو شمېر نورو اروپایي هیوادونو کې افغان پناه غوښتونکو د دوی او اوکراینی پناه غوښتونکو ترمنځ له دوګونی چلند څخه شکایت کړی و. د طالبانو له واکمنېدو وروسته زرګونه افغانان چې له بهرنیو ادارو سره یې د همکارۍ له امله ژوند له امنیتي ننګونو سره مخ و له افغانستان څخه ووتل، خو ځینې نور یې اوس په درېیمو هیوادونو کې په نامعلوم برخلیک کې او ځینې یې په افغانستان کې په پټه ژوند کوي.
ازادي راډیو د ډیموکراسۍ او بیا رغونې غوښتونکي ده.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته دنجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام او ورځ مو په خیر. له ازادۍ رادیو څخه درسی ساعت ته خره غلاست. نن دوشنبه ده او په درسی ساعت کې د کیمیا مضمون وار دی او دوم او تم او نهم ټولګیو د کیمیا مضمون لولو. یادونه کوم چې د خبرونې درسی مواد لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او له ازادۍ رادیو خپرېږي. د وم ټولګي د کیمیا په تیر درس کې مو محلولونه ولوستل او خون کې راته ویل چې هر مواد د انحلالیت ځانګړي اندازه لري. په دې برخه کې خونکي د بیلګې په توګه په سړو او ګرمو اوبو کې د بوري او مالګې محلول ته اشاره وکړه. نن به خونکي موږ ته تعامل بیان کړي. لومړی به د تعامل لنډ تعریف راته بیان کړي او ورپسې به دا ولولو چې په کیمیا کې تعامل څنګه رامنځته کیږي او څو عنصر باید له یو بل سره تعامل وکړي چې دریم کیمیاوي عنصر رامنځته شي. دا پوښتنې ښوونکی په نننی درس کې ځوابوي.
آیا پوهیږئ چې مالګه او یا بوره څنګه جوړیږي؟ آیا په کور کې پیرینی وخت پخه کړی دی؟ آیا د بدن درد په وخت کې دوا خوړلې ده؟ دا ټول ریاکشنونه یا تعاملونه تاسو په ورځني ژوند کې حتما کړی دی یا لیدلی مو دی. نو دا ټول په کیمیا کې به څه شي دي؟ کیمیاوي تعاملونه دي. تعامل وایي چې ده تعامل کار اجرا کېدل ته وایي. یو کار په عمل کېدل عمل کول ته تعامل وایي. یو کار چې اجرا سو دې ته تعامل وایي. اوس نو تعریف یې په کیمیا کې څه ډول دی؟ په کیمیا کې یو عنصر د بل عنصر سره یوځای کېدل، یو عنصر د یو مرکب څخه جلا کېدل، یو مرکب د بل مرکب سره یوځای کېدل، دا ټول کیمیاوي تعامل په نامه یادیږي. یو شی درا واخسي بل شی ته جوړ واچوي، د یو شی څخه جلا بل شی راایسته کوي، دغه ګډوډیشن، جوړېدل، خرابېدل، سوځېدل، دا ټول څه شی دي؟ کیمیاوي تعاملونه دي. مثال هایدروجن او اکسیجن دوه عنصر دي، دا چې سره یوځای سي اوبه په لاس راځي. هایدروجن ګاز دي، اکسیجن ګاز دي، دا دواړه سره یوځای کیږي، موږ ته چش په لاس راکوي، اوبه په لاس راکوي. دا یو تعامل سو. سوډیم یو عنصر دي، کلورین یو عنصر دي، دواړه چې سره یوځای سي سوډیم کلورایډ په لاس راکوي. مالګه، مالګه یو تعامل سو. کیمیاوي معادلې د کیمیاوي تعاملونو ښودل په سمبولونو او نشانونو سره عبارت د کیمیاوي معادلې څخه دي. کیمیاوي معادله به چیش ته وایي؟ د کیمیاوي تعاملونو ښودل په سمبولونو او نشانونو سره. مثال هایدروجن او اکسیجن دوه عنصر دي چې سره یوځای سي چیش په لاس راځي، اوبه په لاس راځي. دا موږ په ویلي ډول وایو. په لنډ ډول یې څنګه لیکو؟ ایچ ټو پلس او ټو ګیوز اس، یا په لاس راکوي، ټو ایچ ټو او. دغه یې کیمیاوي معادله ده. مثال سوډیم او کلورین دوه عنصر دي چې سره یوځای سي مالګه په لاس راکوي. دا دونه غټ خط د دې پر ځای چې دا دونه غټ خط لیکو، موږ لنډ ډول څنګه لیکو؟ ان اے معنی سوډیم او سی ایل معنی کلورین. ان اے پلس سی ایل ټو سوډیم کلورایډ په لاس راکوي. دا یو کیمیاوي معادله سوه، دا یو کیمیاوي معادله سوه. د تعامل ښودل په سمبولونو او نشانونو سره عبارت د کیمیاوي معادلې څخه دی. د کیمیاوي معادلې ښودنه، کیمیاوي معادلې بېلابېلې برخې لري. دغه خواته یا د اوله برخې ته چې شوای تعامل کوونکي ورته وایي ریاکټنټس، په انګلیسي کې ریاکټنټ ورته وایي، او په پښتو کې تعامل کوونکي دغه مواد یو د بل سره تعامل کوي، کار اجرا کوي، په نتیجه کې تا ته چش په لاس درکوي، حاصل په لاس درکوي. حاصل 2H2O معنی اوبه، اوبه یې په لاس درکړلې، دا ستا یو حاصل سو. دلته کار اجرا سو، د کار آخري نتیجه دلته په لاس راغله، او دا بیا د تعامل علامه ده چې دغه موږ ورته ښیو چې د دغه شیانو دلته شاید ډېر شیان وي، دګره سره یوځای کیږي کیږي کیږي. په ریاضي کې د مساواتو علامه ده، په کیمیا کې بیا د تعامل علامه ده. یعنی دا خواته چې هر شی سره یوځای سوي دي، هر شی چې کړي دي، په نتیجه کې تا ته هر شی چې په لاس درکړي وي، دغه په مابینځ کې فرق د تعامل د علامې په واسطه ښودل کیږي. دغه پسې حاصل دي. حاصل بیا چیش ته وایي؟ نتیجه یا په لاس راغلي مواد. دا خواته چې هر شی سره یوځای سو، وسوځل سو، جلا سو، جوړ سو، خراب سو، د دې ټولو حاصل بیا دا بغلته معلومیږي. نو کیمیاوي معادله چې ده بېلابېلې برخې لري، یوه برخه یې تعامل کوونکي، یوه برخه یې تعامل علامه ده، او بله برخه یې حاصل دي. تعامل کوونکي کې مواد تعامل سره کوي، په تعامل علامه ښیي چې وروسته اخوا ته څه پیښ شوي دي، او حاصل موږ ته راښیي چې موږ آخري کم کم مواد په لاس راوړي دي. کیمیاوي معادله چې ده بېلابېلې برخې لري، دا ځل یې تاسې ولیکئ. دلته څه شی راځي؟ دلته چی شي راځي؟ دلته چی شي راځي؟ کوم چیرې په یاد وي دستي به ولیکي چې دا ځای کم شی وو، او خو نه زه نه درته وایم دا ځای کم شی وو او دا ځای کم شی وو. دا که چیرې ساس په یاد دي نو ورته ویلیکي، او یا یې په کتابچه کې درسره نوټ کړئ. کوم چیرې جوابونه دا ډول وي تاسې بالکل صحیح یاست او د نن په درس مو سم سره خلاصوي.
خون کی دا تعامل هغه درې پړاوونه موږ ته بیان کړل چې یو کیمیاوي تعامل کې رامنځته کیږي او د تعامل په نتیجه کې یو نوی عنصر جوړیږي.
درسي سات لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه دا سهار په اتنیمو بجو له ازادي رادیو.
اوس هم د اتم ټولګي کیمیا. د اتم ټولګي په کیمیا کې نن تیزابونه او القلیګان لولو. لومړی خونکی په لنډه توګه د تیزابونو او القلیګانو د جوړښت په اړه راته معلومات راکوي. په دوام به خونکی راته وایي چې د خوړو په بڼه د انسان د استفادې وړ تیزابونه کوم او په کومو خوړو کې موجود دي. دا به هم واورو چې له القلی څخه د انسان د ژوند په کومو چارو کې استفاده کیږي.
تیزابونه او القلی په کورونو او صنعت کې زیات استعمال لري. سرکه چې په سلاد کې ترې استفاده کیږي د سرکې تیزاب لرونکی ده. د لیمو جوس د سیتریک تیزاب لرونکی دی. ویټامین سی چې د لیمو د میوې په کورنۍ کې پیدا کیږي چې زموږ د وجود مقاومت د یخنی خوړلو په وخت کې لوړ بیایي یو تیزاب دی. ویټامین سی یو تیزاب دی چې د سکاربیک اسید په نوم یادیږي. د مالګې تیزاب په معده کې شتون لري او د غذا په هضم کې مرسته کوي. همدارنګه القلی د استعمال زیات ځایونه لري. سوډیم هایدروکساید د صابون په جوړولو، کاغذ جوړولو کې په کار وړل کیږي. کلسیم هایدروکساید سیمنټو په جوړولو او پلستر کې استعمالیږي. امونیا د کورونو په ډیرو پاکوونکو محلولونو او همدارنګه د کیمیاوي سرې په جوړولو کې په کار وړل کیږي. دا ټول چیشي تیزابونه او القلیګان دي چې په آینده درسو کې نور هم پسې وایو. تیزابونو تعریف. تیزاب یا اسید کلمه اسید د یونانی کلمه اسیدوس څخه اخیستل شوی دی، مشتق شوی دی چې معنا یې تریوالی دی. اسید خپل چشته وایي اسیدوس څخه اخیستل شوی دی چې هغه یونانی کلمه ده چې معنا یې تریوالی دی. یعنی کله چې موږ د تیزاب یو شی خوند ګورو د هغه خوند به چی شي وي؟ تریو وي. خو د تیزاب خوند باید ونه کتل شي ځکه تیزاب په بیټری کې هم کاریږي او تیزاب خپله کې موږ دغه لغات تجزیه کو څه معنی لري. تیز آب. تیز آب معنی تیز اوبه. نو دا کچیر موږ دغه تیزاب خوند وګورو تیزاب بیټری تیزاب کې سړی وخوري یا وڅشي معلومدار خوله سوزي دننه بدن کې دننه غړي ټوله سوزي یا خرابېږي. دا هم تیزابونه دي. که تاسو چیرې لیدلې وي هر پیک تیزاب دي په تشناب کې کموډ تور اچوي بیا هغه کموډ شاوخوا په پاکوي. نو تیزاب اصلي کار صفایي د برق تیرول دي. ډېر وظیفې لري خو د تیزاب د لغات اسید اسیدوس کلمې څخه اخیستل شوی دي چې معنا یې څه ده؟ تریووالی. تیزابونه اکثره مرکبات ایچ ټو عنصر لري یا هایدروجن عنصر لري. د تیزابونو اکثر مرکبات په ځان کې شیش لري هایدروجن لري. نو په دا خاطر اکثر مرکبات چې هایدروجن ولري هغه ته موږ تیزابونه وایو. تریو خوند لري. د هر تیزابي شي خوند باید ونه کتل شي. په عموم کې خوند سره راول دي تریو دي. مثلا لیمبو یو تیزاب دي. تیزابي خاصیت لري او تریو خوند هم لري خو هغه که موږ وخورو موږ ته دومره تاوان نه کوي. مګر که چیرې د بیټری تیزاب خوند بیا وګورو بیا ژبه سوزي. خرابونکي او یا سوزونکي دي. خرابونکي یعنې پر یو شی که توی سي هغه شی خرابوي. سوزونکي که پر یو شی واچوو هغه شی سوزوي. یعنی سوزول حتما دا نه دي چې اور ورچوي، شوړوي، خرابوي. برق تولیدونکي دي په بلن حالت کې. که چیرې تاسو لیدلې د بیټری تیزابو ته خلک اوبه ورچي یا د دکانونو کې بیټری ته خلق وبوره چی نو دا چیز دی برق تولیدونکی دی او هغه په کمالت کې په اوبلن حالت کې. لیټمس کاغذ دا یو ډول کاغذ دی سور رنگ ته بدلوي. لیټمس کاغذ ژړ کاغذ دی. دا کچیری بل رنگ ژړ رنگ وي او موږ تیزاب تر واچو سور رنگ ته بدلوي. دا مثالونه دي. د مالګې تیزاب هایدروکلوریک اسید، هایدروبرومیک اسید، نایتریک اسید، سلفوریک اسید، فاسفوریک اسید. دا د پښتو نومان دي سیټریک تیزاب سیټرس میوې لیمبو کورنی سرکه تیزاب سرکه لکټیک تیزاب مستا یا مستیج مجرده وای اسکاربیک تیزاب د لیمو د کورنی کاربونیک تیزاب شربتونه دی چې د کوکا کولا کې کاربونیک تیزابونه کاریږي دا ټول چې شي تیزابونو مثالونه دي دا هم لیټموس پیپر دی یا لیټموس کاغذ دی جوړ دی کچیر ما تیزاب تر اچوي هغه رنگ چشتا واوشتي سورته واوشتي دا وګوري دا غن پر یی د لیمبو خورلې دی مخې دار کم سوې دی او بل موږ ویلی و چې تیزاب په بلن حالت کې برق تولیدوي یا تیروي دا اوس ماز د تیرولو مثال دی خو کچیر بیټری تر اچول سي د بیټری دوه سره یو ګروپ تر بسته کې بیا ګروپ هم په لګیږي لکه دای چې دی پی ایچ او پی ایچ سلور د تیزابونو پی ایچ چې دی تر او لږوي دا اندازه مازی په یاد لري نور په آینده کې تاسو پلوړ سیم پو کې ویل سي تیزابونه او الکلی دواړه په پی ایچ سره اندازه کیږي د د پی ایچ د تیزابو پی ایچ کتر او ډیر سو هغه بیا تیزاب نه دی هغه بیا الکلی دی او کې پی ایچ تر او لږو نو بیا هغه تیزاب جوړ دغه مواد تیزابي دي دغه مواد تیزابي دي دا تیزابي دي دا تیزابي دا تیزابي دا تیزابي دا بیا نیوټرل یا خنسا مواد دا هغه مواد چې نه تیزابي دي او نه هم کلوی یا الکلی مواد دي
د تیزابونو په درس کې مو واوریدل چې 15 ډوله تیزابونه موجود دي او هر یو له دغو تیزابونو څخه ځانګړی خاصیت لري او د ځانګړي هدف لپاره استعمالیږي
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
د درسي ساعت په دوام زو او د نهم ټولګي کیمیا پیلو. نن به په نهم ټولګي کې مرکبونه ولولو. لومړی لولو چې مرکبونه په دوو برخو ویشل شوي، عضوي او غیر عضوي مرکبونه. ښوونکی دا راته وایي چې د عضوي مرکبونو سرچینې کومې دي او د غیر عضوي مرکبونو کومې. د عضوي مرکبونو یوه ځانګړنه دا ده چې دا مرکبونه له کاربن، هایدروجن او اکسیجن څخه جوړیږي.
کمپاؤنډز پر دوه ډوله دي، یو عضوي او یو غیر عضوي. یعنی مرکبات پر دوه ډوله دي، یو عضوي د ژوندي موجوداتو، یو غیر عضوي چې د غیر ژوندي موجوداتو وي. راځو قرار قرار دا وایو چې دا څه ډول دي. عضوي مرکبات، عضوي مرکبونه هغه مواد دي چې د کاربن، هایدروجن، اکسیجن او نورو عنصرونو لرونکي دي. کاربن، هایدروجن، اکسیجن د عضوي اصطلاح هغه وخت منځ راغله چې د کیمیا علم په لومړي پړاوونو کې تر سره کول او داسې عقیده موجوده و چې عضوي مرکبونه یوازې د ژوندیو اجسامو په بڼه کې جوړ او منځ راځي. یعنې داسې یو فکر و چې عضوي مرکبونه یوازې د ژوندي اجسامو په ډول دي. اوس هم عضوي مرکبات چې کله موږ وایو چې د ژوندي اجسامو مواد، یعنې هغه مواد چې ژوندي اجسام پکښې کې وي. په 1908 میلادي کال کې سیډنی علم برزیلیوس خپل عقیده څرګند کړه چې عضوي مرکبونه په ژوندي موجوداتو کې د ځانګړي حیاتي قوې ویټل فورس په مرسته جوړېدلی سي. بیا په 1908 کې برزیلیوس په نامه عالم دا خپله یو نظریه ورکړل چې عضوي مرکبونه خپله په ژوندي موجوداتو کې ویټل فورس په نامه یو قوه ده، د هغه په مرسته جوړېدلی سي. نو عضوي مرکبات چې شي دي، کاربن، هایدروجن، اکسیجن لرونکي دي او د ژوندۍ موجوداتو جوړ اجسام دي. کوری دا ټول عضوي مواد، دا عضوي مواد، دا اوبه، څو ډوله رنګونه، دا ټول عضوي مواد. ماهی دي، چنګاښ، غوندي ماهی دي، ماهی دي او دا نور غوښه ده، دا ټول عضوي یا هغه شیان دي چې حیاتي ارزښت لري. حیاتي ارزښت چې ولري هغه ته عضوي مرکبات وایي او د چی څخه جوړ دي؟ اکثر مجموعه یا نه نیوی یا نیوی پیسه د مجموعه کاربن، هایدروجن او اکسیجن وی. دا بیا فرقونه دي د عضوي او غیر عضوي ترمنځ فرقونه څنګه دي؟ دا خو نو ډیر دي، زه به تاسو خلاص وایم. عضوي مرکبونه په ځان کې کاربن کاربن اشتراکي اړیکه لري. غیر عضوي مرکبونه د اتو حضور په شاوخوا کې چې دي هغه کاربن کاربن اشتراکي اړیکه نه لري، نورې اړیکې هم لري. په عمومي ډول عضوي مرکبونه د سوځیدو وړ دي، زیاتې تودوخې په اثر تجزیه کیږي. ایشېدو او ویلې کېدو ټکي یې ډېر کم دي، مګر د غیر عضوي مرکبونو سوځیدو وړتیا نه لري. لږ شمېر عضوي مرکبونه سوځي، زیاتره یې نه سوځي. د غیر عضوي مرکبونو د ویلې کېدو ایشېدو ټکي ډېر لوړ دي. عضوي مرکبونه تعاملونه ورو دي، کتلیز ته ضرورت لري. عضوي مرکبونه تعاملونه ورو دي، مثلا موږ چې ډوډۍ خورو داسې نه دي چې دا فتن هغه عزم شي. موږ ډوډۍ په درې ساعت په څلور ساعت په بدن کې قرار قرار ازمیږي. په معمولي توګه غیر عضوي مرکبونه تعاملونه بیا ګړندي دي، زیاتره پرته له تودوخې او کتلیز څخه سرته رسیږي. غیر عضوي مرکب لکه تیزاب، تیزاب چې کله موږ پر یو شی واچوو هغه شی وسوځي، نو دغه تعامل تیز شو. په عمومي توګه د عضوي مرکبونو مالیکولي کتله زیاته ده، د غیر عضوي مرکبونو مالیکولي کتله کمه ده. عضوي مرکبونه په عمومي ډول اشتراکي رابطې لري، غیر عضوي مرکبونه آیونیکي قطبي اشتراکي اړیکه لري. عضوي مرکبونه برېښنا نه تیروي، غیر عضوي مرکبونه برېښنا تیروونکي دي. دغه ځینې فرقونه دي د عضوي او غیر عضوي ترمنځ. غیر عضوي خو موږ وروسته وایو، خو د عضوي تعریفونو تعریف موږ ویلي چې د هایدروجن، اکسیجن او کاربن مرکب جوړ ته عضوي مرکب وایي. په عضوي مرکباتو کې اړیکې، عضوي مرکبات په ځان کې اشتراکي اړیکې جوړوي. اشتراکي څه معنا؟ چې الکترونونه په مابینځ کې مشترک دي، یو پله یو عنصر ګټه ځینې اخلي، بیا بل عنصر، او په هغه کې یو ګونې اشتراکي اړیکه د دوو اټومونو ترمنځ د یوه جوړه الکترونونو په شریکولو سره منځ ته راځي. د یوې کرښې په واسطه ښودل کیږي، لکه د ایتان مالیکول کې د کاربن کاربن اټومونه او د کاربن هایدروجن اټومونه ترمنځ یوه ګونې اړیکه لیدل کیږي. دغه مثال تراسي، دا د دوو هایدروجنو ترمنځ یو ګونې اړیکه ده، یا یوه دانه بونډ دی، دې ته سنگل بونډ یا یوه ګونې اشتراکي اړیکه وایي. دوه ګونې اشتراکي اړیکه هغه اړیکه ده چې د دوو اټومونو ترمنځ د دوو جوړو الکترونونو په شریکولو سره منځ ته راځي. دا اړیکه د دوو کرښو یا ډبل بونډ په واسطه ښودل کیږي، چې د ایتالین په مالیکول کې د کاربن د دوو اتومونو ترمنځ په لاندې اول فصل اووم شکل کې لیدل کیږي. هغه بیا دا ډول دی، ګوري، دا اکسیجن دی، دا اکسیجن تر مابینځ یې ډبل بونډ دی. ډبل بونډ چې ولري دوه ګونې اشتراکي اړیکه، سنگل بونډ چې ولري سنگل یوه ګونې اشتراکي اړیکه. درې ګونې اشتراکي اړیکه هغه اړیکه ده چې د دوو اټومونو ترمنځ د درې جوړې الکترونونو په شریکولو سره منځ ته راځي، او د درې کرښو په واسطه یعنې ټریپل بونډ په واسطه ښودل کیږي. دا اړیکه د اسټیرین په مالیکول کې چې په اول فصل اتم شکل کې لیدل کیږي، د کاربن د دوو اتومونو ترمنځ شتون لري. په اسټیرین کې د کاربن ترمنځ دي، او دلته په نایتروجن بونډ کې د دوو نایتروجنو ترمنځ ټریپل بونډ یا درې ګونې اشتراکي اړیکه ده. نو درې ګونې چې درې بونډ ولري، دوه ګونې دوه بونډ لري، یو بونډ سنگل بونډ چې دي هغه یو ګونې دي. غیر عضوي مرکبات په کارخانو، صنعتي ځایو کې جوړیږي، په طبیعت کې هم پیدا کیږي. دا بیا هغه مرکبات چې د کاربن، هایدروجن او اکسیجن اټومونو شمیر یا عناصرو شمیر پکښې لږ وي، بلکې فلزات ډېر وي پکښې، هغه ته بیا څه شي وایي؟ غیر عضوي مرکبات وایي. لکه المونیم، لکه دغه فولاد، یا د اوسپنې یو دیګ، یا دغه د اوسپنې دیګ، د بل دیګ، د مسی دیګ، روی دیګونه چې دي، دا بیا ټوله غیر عضوي دي. غیر عضوي څه معنا؟ چې د ژوندي موجوداتو مواد پکښې کې نه وي. دغه شامپوګانې دي، صابونونه دي، دا ټوله مواد چې دي غیر عضوي دي. ولې؟ نباتات، حیوانات او ځینې نباتي دواوې چې دي، دا ټوله عضوي شیان دي. چې ژوندي موجوداتو خاصیتونه یو څه ولري، هغه مواد ته موږ څه شي وایي؟ عضوي شیان وایو. غیر عضوي مرکبات ټول ټال د پنځو لکو په شاوخوا کې دي. ځینې ځایو کې اته لکه ویل سوي دي، ځینې ځایو کې پنځه لکه ویل سوي دي، خو فرق لري. مثالونه یې تیزابونه، صابونونه، تعمیراتي مواد، برقي سامان آلات او داسې نور ډول ډول شیان شته چې هغه ټوله په غیر عضوي مرکباتو کې راځي.
مرکبونو په برخه کې مول وستل چې مرکبونه په خپلو کې درې ډوله اړیکې لري، او د دوی ترمنځ هر اړیکه د یو کیمیاوي حالت لامل ګرځي.
پام وکړئ، د پښتو خبرونې مهال ویش ته د درسي ساعت د پایل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له اته نیمو تر نهو بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اته نیمو تر نهو بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اته نیمو بجو څخه تر نهو بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اته نیمو تر نهو بجو. درسی ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
مننه چې درسی ساعت مو تر پای واورېده. نو د دریو ټولګیو د کیمیا مضمون نننۍ درس هم دلته پای ته رسیږي. تر بل درسی ساعت مو پوښتنه سپارم.
تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.